سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه به جی شوي او سه مزین تاسو ما زده راډیو ته غواړیږم مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه ته لاړ شو خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شرزفیر کرنده کروي متحده ایالات ماسکو فارمټ ته د سیمیز ډایلوګ په توګه ګوري او اس کله هم په غونډه کې ګډون نه کوي مېرمن ډیکر د څرګندونې نن پښبه راځنه سره په آنلاین غونډه کې د پښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات ماسکو د فارمټ په غونډه کې ګډون کوي وکړي نو موري ویل چې سیمیز بیلابل پلیټ فارمونه شته او هر هغه څه چې افغانان سره یو ځای کولای شي ارزښت لري خو د مېرمن ډیکر په خبره لازم نه ده چې متحده ایالات په ټولو دغه پلیټ فارمونه کې کډون وکړي ټاکل شوی دا چې د افغانستان په اړه د مسکو فارمټ شپږمه مشورې غونډه سبا جمعه جوړ شي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست د ماموریت لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شرزفیر کرنده کوي چې دغه د خکار په تعقیب له نورو همکارانو په ګډه خپل هڅې ته دوام ورکړي پرمن ډیکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټوئیټر کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام وست د تیرو درو کلونو د هڅو مننه کړې ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان خزو او انجنونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقوقو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت لمرسن جان مارک او د افغان خزو او انجونو بشري اخونو په چارو کې د امریکا له ځنګړي سازي رینا ملي سره په ګډو خپل هڅو ته دوام ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان امنی یا امنیسټی انټرنیشنل د سیسی فال جاوید کوهستاني او خبریال حکمت اریان نیول هغه چخصونکو اقدام او د نړیوال بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان لجمنی سره بشپړ پاټکر کې بللې د سازمان نن پښې په خپل ایکسپانا یا خوني ټوئیټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او اریان او نور کسان چې د دې سازمان په خبر په غیر قانوني توګه نیول شوي سندستي خوشی کړی د بخښنې نړیوال سازمان هم د رنګ له طالبانو غوښتي چې جبري تریتم کېدل په خپل سر نیونه شکنجه او او کسانو پر وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نورو ناوړو چلندونو ته پای تر چلندونه پای ته رسوي تر پور له بغه جاوید کوستاني ترونه د بش پښمې پورس د کابل د سره شمالي لسی می ورک شوی او د خوشحال رادیو مسول مدیر حکمت اریان په دې ورستوي کې په غزنی ولایت کې د طالبان لوخان نیول شوی دی د کرکټ نړیوال شورا له لوري د خزو ترمن شلوریز نړیوال جمنن 5 د اکتوبر په 3 باندې ټاپل شو دا سیالي چې د عربي متحده اماراتو په ابو ظبي دوبه او شارجه خبرونه کې تر سره کیږي لاس لوبډل پکې ګډون کلري چې دوا ګروپونه سره وشي شوې دي د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند لوبډلو ترمن چې د قبل پر وخت مازګر 12 بجې پیل شوې و د لوبي په چاهم بنگلاديش ګټلې و او روسي خبرنده چې د اوکران د پلازمینې کیف د پوزي چارو د ادارې مشر سرهی پوپو کوي د هیواد د هوایي د مدافع ځواکونو نن پنځمه سر وختي د روسي شاوخوا 15 بي پيلوټ الوتکې د خار پر سره غورځولې دي پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلی چې دغه بریټ په تراس کې چې 15 ساعته دوام کړ د ویشتل شو یو بي پيلوټ الوتکو ټوټي د پلازمینې دنسنینسکی پر سیمې را پرويتي خو ځاني او مالزیانونه نه دي پیښ کړی د اوکران هوایي ځواکونو هم درنګ ویلي و چې د روسي شمیر بي پيلوټ الوتکې په جرنهیف پولاتوا چرکاسی سومی او وینستیاکا کې هم راغورځول شوې دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی radio.com کې هم اوریدل شي دا کونړ او نګرهار په شمول سلوي کې نه خطر باندې دي
وسوم جنگشتا تلفات هم دو طرفي دا کیږي زه خو هم 13 ورځې یو دوه پیدا نه ورول شو
په عربي متحده امارات کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو او د ماسکو فارمټ شپږمه مشورتي ناسته ته څومره خوشبيني شته
تر ډیره هدا پورې زما فکر باندې د افغانستان د بلد لپاره ډیر د سي ارمغان او د سي ډیر خوشخبری پکې نشته ده
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو ازادي راډیو سروسی
تر دې شي بي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کونړ او ننګرهار په شمیرو لسلي کې لته رسو ورزوري په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځوکونو تر بس د خطر روان دي د کونړ د خاص کونړ او د ننګرهار د ګوشو لسلي شمیر سدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دوه نخطو لامل ځینې ولسی وګړي د خپل مینو پر خدو ته هم اړ شو دي په افغانستان کې د طالبان حکومت او هم د پاکستان حکومت او پاکستاني چارواکو تر اوسه پر سیډور په دې اړه څه نه دي ویلي نور چې څه پر راپور کې
د کونړ او ننګرهار په دوه ولسوالیو کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وسلوالو نښتو دوام. د کونړ د خاص کونړ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته ویلي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ولسوالۍ په شالی دره کې د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي صبغت الله سمسور د پنجشنبه په ورځ غرمه مهال آزادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی، یو ګولې را لویږي، ځاني تلفات نشته خو مالیه د کورونو ایشتلې دي. ورته دلته خو کورونه په ګډ تعداد راکته شوي دي، سیو چې زیات خلک راغلي دي، کانور ښځې او ماشومان ټول راکته شوي دي. لاندې
موړ وای چې د پاکستانی ځواکونو د توپونو مرمۍ د زیات شمیر ولسی وګړو په کورونو لګیدلی او ګڼ مالی زیانونه یې اړولی دي. خو دی وایي تر اوسه ولسی مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دی دا هم وایي چې په شالی دره کې د دغه نښتې له امله له تیرو درې ورځو راهیسې په ځنګله کې اور هم لګیدلی چې د پراخېدو په حال کې دی. تر اوسه د دغه نښتې د رامنځته کېدو لامل نه دی معلوم. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د ننګرهار له ګوشتې ولسوالۍ نه راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په انرګي او ګوسړۍ سیمو کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته په وخت په ډول لا هم روانه ده. نسیم یو اوسیدونکي بلال خان ازادي راډیو ته وویل
زی خلک کډوال شوی دی، لاندې آباد تراکت شوی دی، هغه علاقې خو غریز علاقې دي، زمونږ کلی تر کډوال شوی راغلی. اوس هم جنگ شته، تلفات هم دو طرفي پیدا کېږي دي، خو هم تېره ورځ هم یو دوه پیدان نه وړل شوي. خلک چې ځایي خلکو هغه ټوله کډه کړې ده، د هغې څخه را روان دي، اوس هم را روان دي.
خو د دې ولسوالۍ یو قومي مشر چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي له تیرو نهو ورځو راهیسې پیل شوې دا نښته چې په وخت په ډول روانه وه، د چهارشنبې په ماښام کراره شوې، خو د بیا پیل ویره شته. سرچینې دا هم وویل چې د جګړې له امله د انرګي، علاقې، لکړۍ، شیدکۍ، وچتل، سلاله، توکاني، کرونده او ګټو کلیو اوسیدونکو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د سیمه ییزو سرچینو په حواله د نښتې په سیمه کې د طالبانو له لوري د سړک د جوړېدو او د غراز د افغانستان اړخ ته د پاکستان د غورځېدلي ټانک په سر رامنځته شوي. یوې بلې ولسی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نښته کې له درنو او سپکو وسلو نه استفاده شوې چې له امله یې د ولسي وګړو لسګونه کورونه زیانمن شوي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په دې نښته کې درې طالبان وژل شوي او پنځه نور ټپیان شوي، خو پاکستاني اړخ ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه یې معلومات نه لرل. په کونړ او ننګرهار کې د پاکستاني او طالب ځواکونو د نښتو په اړه د طالبانو حکومت او پاکستان تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. یادونه ده چې په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې شوې دي. له دې وړاندې په خوست، پکتیا او تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې چې له امله یې ولسي مرګ ژوبله هم اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې له سیاسي اړخه هم د کابل او اسلام آباد اړیکې چندان ښې نه دي. دواړه هیوادونه یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته یې ځای ورکړی. اسلام آباد کابل د ټی ټی بی یا پاکستانی طالبانو د تحریک په ملاتړ تورنوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ویلي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې مرکزونه لري، خو دواړو لوریو په یو بل پورې شوي تورونه رد کړي دي.
د کونړ او ننګرهار په شمیر ولسوالۍ کې له تیرو څو ورځو راهیسې په وقفه ډول د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي اسماعیل غرني څخه وپوښتل چې د دې جګړو موخې څه دي.
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلې، په خوشحالۍ سره باید ووایم چې دا نښتې او جګړې په خاص توګه د طالبانو د حاکمیت وروسته دلته اولته چې پیښیږي، د دواړو خواوو د پوستو او سربازانو ترمنځ ممکن سرحدی جګړې او نښتې وي، خو د دواړو خواوو د مشرانو ترمنځ دا جګړه راته نمایشي او سرګری جګړه ښکاري. زه د یو اپراتیفي افسر په توګه ډیر زیات اندېښمن یم چې د دې نښتو تر شا به کومه پټه مضحکه لوبه یا معامله وي. خوشینه یم چې د دواړو خواوو ځینې سربازان خپل ژوند له لاسه ورکوي. زه ډارېږم چې طالبانو د خپل حاکمیت د مخه کومه ژمنه نه کړې او د دې ژمنو د تطبیق دپاره کله کله دغه نښتې ترسره کیږي. یو قسمت به دوی وړاندې ځي، بیا به جنګ درېږي، ولی همدغه شان چې د طالبانو ټول کړه وړه په مرموز ډول روان دي، مخفي روان دي، ولس سره هیڅ نه شریکیږي، دا به هم همدغه شکل وي. جګړه وشوه، اما جګړه ولی
بله بله خو غرنه سه پمدغه جګړو کې څومره بیا ولسی وګړي زیانمن کیږي. زکال تا غوی خپل کورونه وتلې دي، غوی به سر پناه شوې دي، غوی په کې خپل د کورنۍ غړي له لاس ورکې، دلته سره دي چې سرتیری خپل ژوند له لاس ورکې، څومره ولسی وګړي قرباني کیږي.
کاملا ما خو تاسو ته ویل دا جمهوریت کې بدبختانه همدغه لوبه وه او کوم پاکستان استبلیشمنت اوس په یو ډېر بد حالت کې دی. یو خو ټي ټي پی ده بل خو د بلوڅ ازادي وختن کې ځواک دی او دی خو ته بیا پښتون ژغورنې غورځنګ پراخې غونډې دي چې د 18 اکتوبر په درشل کې نیول کیږي. دوی اوس ډېر په بد حالت کې دي. یعنی اصلا کسړی ورته وایي د یو دولت په شکل نه بلکې د یو تورخګر دالی په شکل. تاسو اوس وګورئ دا د جمهوریت نومې جمهوریت دی ولې دغه پرونو نن په پښتون ژغورنې باندې دوی سهل شروع کړ په خپله پېښور شاوخوا کې. بینان دغه ما د پرم د اندېښنې وړ دي د ټولو افغانانو د پرم د اندېښنې وړ دي. هر خصوصا سرحدي نښتې دا د ولس حق دی چې دولت باید د دې په وړاندې وضاحت ورکړي چې ولې دا جنگ وشو. دا خو تنه په دغه ساحه کې نه دی، په دغه کرخه باندې هر وخت او نه وخت نښتې دي. یو شمېر ځوانان د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، الته مشت قومونه ولسونه خپل هر څه د لاس ورکوي، نه تنها دا چې خپل ژوند د لاس ورکوي، خپل کور او کارونده او باغ منطقې د لاس ورکوي.
اوس غره نه سب کې جګړې په دغه شکل دوام ومي، فکر کوي چرته د حل لاره پیدا کیدلی شي که د حل لاره ورته پیدا کیږي، ولې ډېر وخت را پدی خواته دغه جګړې ته دوام لري او بل اخره ورته د حل لاره نه پیدا کیږي، کله په یو ولایت کې کله په بل ولایت کې په دغه کرخو باندې جنگ کیږي. مسؤلیتونه به د حکومتونو څخه کیږي په دغه برخه کې چې به ورته د حل لاره پیدا کړي.
کله چې یو دولت قانوني دولت نه وي، یو دولت مشروع دولت نه وي، یو دولت خپل ولسته د په اصطلاح د گزارش ورکوونکي نه اوسي، هغه دغه بدبختي دغه ناندري دغه مشکلات باید وي. اما کچېره مشروع حکومت وي، د کول شي چې هغه اړوند حکومت سره خبري وکي او دا مشکل د خبرو اترو لاري حل کی او ولست وضاحت ورکی. تاسو سپېږی د مغه ورځ نه کله چې ځمکني جګړې کیږي، حتی هوایی بمبارونه کیږي. دغه پرون په پروان کې بی پلوټ الوتکو غزمې کړې دي، نو د دې په ارتباط باندې طالب ملوستر کو باندې ناس دی، هیڅ نو وضاحت نشي ورکولای. نو اوس د دې په خاطر باندې ما تاسو ته ویل چې خدای مکړه کما کرغینه ناجمنه د دوی لوخانې شوي چې تاسو راځي وړاندې راځي یو کیلومتر دوه کیلومتر به وړاندې شي، بیا به جنگ بند شي، هغه ته به توقف وکړي، بیا به همداسې وړاندې راځي. نو په دې ارتباط باندې زما هیله د افغانانو څخه دا ده چې په دې ارتباط باندې چوپ خوله پاتې نه شي. دا ډېره مهمه موضوع ده، ډېره خطرناکه موضوع ده. نه تنها دا چې موږ ولس په سربازان خپل ژوند د لاسه ورکوي، ولسونه مخ کوي، حتی زموږ ارضي تمامیت ګواښل کیږي، زموږ سرحدات تر ګواښ لاندې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا ډېره جدي موضوع ده، دا عادي موضوع نه دی. همدغسې چې په ډېرو موضوعاتو کې طالبانو خپل سترګې مړیا چي او هیڅ نوا ځواب نه ورکوي، په دې ارتباط هم هیڅ نوا ځواب نه ورکوي.
د چهارشنبې کې ښاغلی اسماعیل غرنی و چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د خزو د قونیو شمیر افغان فعالان اندېښنه ښیي او وایي د سیمې ودونه باید د طالبان حکومت سره د تعامل پر دوی فشارونه زیات کړي. دوی انتقاد کوي، وایي چې په داسې حال کې چې څه باندې شلې ودونه غواړي د بشري حقونو د نقص له کبله د طالبانو پر وړاندې عملي اقدام وکړي، د سیمې ودونه له طالبانو سره د تعامل مسله مطرح کوي. ټاکل شوی ده چې د مسکو فارمټ شپږم مشورتي ناسبه سبا جمعه د اکتوبر په څلورمه پیل شي. نور جزئیات پر راپور کې.
روس له هغه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل چې مسکو فارمټ ناشته کې بالا طالبانو سره د تعامل پر زیاتوالي تمرکز وشي، د خزو د حقوقو یو شمیر افغان فعالان له دې ډلې فاطمه اعتمادي وایي په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت ته په پام باید له طالبانو سره هیڅ ډول تعامل ونه شي.
بیش از 20 کشور میخواد طالبان را به محاکمه بکشانه، اما
په داسې حال کې چې څه باندې شل هیوادونه غواړي چې طالبان د عدالت نړیوالې محکمې ته راکاږي، خو د سیمې او ګاونډي هیوادونه راځي او د طالبانو د رسمیت او تعامل خبره مطرح کوي. که څه هم کله ناکله داسې مطرح کیږي چې له دوی سره باید تعامل مشروط وي، خو دغه ډله هیڅ شرطه پابنده نه ده او باید یوه ترهګره ډله په مشروط او یا غیر مشروط ډول په رسمیت ونه پیژندل شي.
طالبانو په افغانستان کې د انجونو او خزو د زده کړو او کار په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماریا زخاروا پرون چهارشنبه د اکتوبر 2 یوې خبري غونډې ته ویلي چې د مسکو فارمټ ناسته کې به د افغان سولې د بهیر ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي، د ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخو کې د کابل او سیمې د حکومتونو ترمنځ د عملي تعامل زیاتوالی د غونډې لومړیتوب وي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپوهان له دې ډلې انتظار خادم وایي روسان او طالبان هڅه کوي چې د مسکو فارمټ له ناستې سیاسي ګټه پورته کړي او دی د افغان ولس لپاره د یادې ناستې د پایلو په اړه دومره خوشبینه نه دی.
تر ډیره حده پورې زما فکر باندې د افغانستان د ملت لپاره ډیر داسې ارمغان او داسې ډیر خوشخبري پکې نشته دی. دا د حکومت مسله ده او روسان د خپل امنیت په خاطر باندې او ثبات په خاطر باندې او طالبان به د خپل مشروعیت په خاطر باندې دې غونډې لپاره خوشحاله وي.
ټاکل شوی د مسکو فارمټ ناست سبا جمعه د اکتوبر 4 د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په پرانیستون کې وینا پیل شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امیر خان متقی په یاده غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی او هلته به له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې اترې ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په یاده ناسته کې به د پاکستان، ایران، هند، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغیزستان د استازو سربیره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی هم ګډون وکړي.
لاله سیودونو د خزو ترمنځن په عربي متحده اماراتو کې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پیل شو. د دې جام د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ روانه ده. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل د خزو په نړیوال جام کې د هر نارینه هومره امتیاز ټاکلی دی. بشپړ جزئیات په راپور کې.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري د خزو ترمنځ د شلوریز نړیوال جام نه هم پړاو نن پنځشنبه د اکتوبر په 3 نیټه پیل شو. د غسیالې شې د عربي متحده اماراتو په ابوظبي، دوبي او شارجه ښارونو کې تر سره کیږي. لس لوبډلې پکې ګډون لري چې په دوو ګروپونو سره ویشل شوې دي. د پیل سیالي د بنگلاديش او سکاټلند ترمنځ ده چې د کابل پر وخت مازیګر 2:30 بجې پیل شوې ده. د غراس په دې ورځ دویمه سیالي د پاکستان او سکاټلند ترمنځ ماخام پیلېږي. د یاد نړیوال جام په ای ګروپ کې آسترالیا، هندوستان، نیوزیلند، پاکستان او سریلانکا یو ځای دي. په بی ګروپ کې بیا بنگلاديش، انګلستان، سکاټلند، سویلي افریقا او ویسټ انډیز لوبډلې یو ځای شوې دي. په دې نړیوال جام کې د سریلانکا لوبډل مشر چمیرا اټوپټو چې تر دې دمه د آی سی سی په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې برخه اخیستې ده وایي
ما په لومړي ځل د 2009 کال په شلوریز نړیوال جام کې ګډون وکړ. دا زما لومړنۍ نړیواله لوبه هم وه. 15 کاله تیر شول خو موږ له هم هیڅ نړیوال جام نه دی ګټلی. دا بیخي صحیح وخت دی چې د جام وګټو.
د غراز د ویسټ انډیز لوبغاړي سټیفینا ټایلر هم تر دې دمه په ټولو شلوریزو نړیوالو جامونو کې د خپل هیواد استازولي کړې ده. هغه وړاندې وویل
زه حیران شوم چې راته وویل شول دا نهم ځل لپاره به په شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږم. ما باور نه کوه. راته وویل شول چې په اول ځل په 2009 نړیوال جام کې ولوبېدې. بیا مې د خپلو ګوتو شمېر پیل کړ او حیران شوم.
د کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې په لومړي ځل به په دې شلوریز نړیوال جام کې ګټون کې او دویم مقام لرونکي لوبډلې ته د نارینه عمر پیسې ورکړل شي. د دې شلوریز نړیوال جام لپاره په ټولي زتوګه 1,950,000 امریکایي ډالر ځانګړې شوې دي چې په بیلابیلو کټګوریو به په لوبډلو وویشل شي. د راپورونو پر اساس نړیوال جام ګټون کې لوبډلې ته به 2.34 میلیونه او دویم مقام ګټون کې لوبډلې ته به 1.1 میلیونه امریکایي ډالر ورکړل شي. د چې تر دې دمه د استرالیا هیواد شپږ ځله د خزو شلوریز نړیوال جام پیلو به ګټلې دي او سګنې پیلو به تر 22 سیالي وروسته د اکتوبر په 6 نیټه په دوبی نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
ای اسرائیل د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې بریدونه ته دوام ورکړه. ایران خبردار ورکړی چې که اسرائیل د دیواد پر ضد خچ اخیستونکي اقدام ته مخه کړي لپاره خپل بریدون سره به مخ شي. د راپورونو له مخې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې د ازبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله زوم له درو نورو کسانو سره وژل شوی دی. نور جزئیات په راپور کې وره.
د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل په هوایي برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. دا له 2006 میلادي کال راهیسې د بیروت په مرکزی برخه د اسرائیل لومړی برید دی چې کوي. اسرائیل پر بیروت دا برید دقیق عملیات بللي، خو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې په دغه برید کې د لبنان پارلمان ته نږدې د بیروت په باشوره سیمه کې د اپارتمانونو یوه ودانۍ په نښه شوې وه. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې په دغه برید کې د دریو سختو ټپیانو له مړه کېدو وروسته د وژل شوو کسانو شمیر شپږو ته رسېدلی. په دغه برید کې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. د لبنان امنیتی سرچینو همدارنګه ویلي چې اسرائیل په یوه بل برید کې د بیروت په جنوبي څنډه الزاهیه سیمه کې چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله په یوه برید کې ووژل شو په نښه کړې وه. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. په عین حال کې په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډله چې په سیمه کې جګړه څاري ویلي چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حزب الله د پخواني مشر حسن نصرالله زوم حسن جعفر القصیر له دریو نورو کسانو سره د سوریې په پلازمینه دمشق کې د اسرائیل په یوه برید کې وژل شوی دی. اسرائیل په بیروت کې دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې کوي چې د لبنان په جنوب کې چې پلي ځواکونه د وړاندې تګ هڅه کوي اته اسرائیلي سرتېري ووژل شول. دا له تېرې اونۍ راهیسې چې اسرائیل پر لبنان ځمکني عملیات پیل کړي. د اسرائیل د پوځ لپاره یوه تر ټولو خونړۍ ورځ وه. په عین حال کې د ایران د پوځ مشر جنرال محمد باقری پرون چهارشنبه وویل چې د تهران له لوري په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل محدود پوځي هدفونه په نښه شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي نو د ایران له پراخو بریدونو سره به مخ شي. د هغه په خبره که صهیونیستي رژیم کنټرول نشي او د ایران پر ضد اقدام وکړي نو دوی به ټول بنسټیز تاسیسات په نښه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک وویل چې پر اسرائیل توغندویز برید د دې لپاره وکړ چې د اسرائیل لخوا د حزب الله د مشر حسن نصرالله د وژل کېدو غچ واخلي. د اسرائیل پوځ وویل چې د اسرائیل په مرکزي او جنوبي برخو د ایران له لوري د توغول شوو شاوخوا 180 توغندیو اکثر د هوایي مدافع ځواکونو لخوا شنډ کړی شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د ایران بریدونو ته به ځواب ورکړي. هغه دا د ایران یوه لویه تېروتنه وبلله او وویل چې تاوان به ورکوي. د هغه له دې څرګندونو او په لبنان کې د جګړې له تېزېدو سره ټولې سیمې ته د شخړو د پراخېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ اسیا د لارو د تړل کېدو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیسي مرسل شیر محمد عباس ستانګزي په لوګر کې د وی غونډې پر مهال په افغانستان کې د تازه میوه او ترکاریو د فصل را رسیدو سره سم پاکستان ته د لارو د تړل کېدو په اړه اندېښنه خود نوې دي چې د مسلې ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. شمیر باړوال او بسګران هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې سږکال د میوو د خرڅلاو لپاره په کور دننه بازار نشته او د صادراتو په برخه کې میلیونونه افغانۍ تاوان کړی دی. تفصیل پر راپور.
د افغانستان د کرنیزو توکو پر وړاندې د پاکستان د سوداګریزو لارو له تړل کېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستونزې ته په اشارې سره خبرداری ورکړی چې د پاکستان پر وړاندې به د منځنۍ آسیا هیوادونو لارې وتړي. د دغه وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په دویمه په لوګر کې یوې ناستې ته ویلي چې د افغانستان د کرنیزو توکو د فصل له رسېدو سره هممهاله د پاکستان له لوري له ستونزو سره مخامخ کیږي. ستانگزی په دغه ناسته کې له پاکستان وغوښتل چې د میوه او سبزیو د فصل له رسېدو سره خپل سوداګریزې لارې د افغانستان د زراعتي توکو پر وړاندې ونتړي، سو افغان سوداګر د پاکستان خلکو او له هغه ځایه هند او نورو هیوادونو ته خپل توکي ولېږدوي. هغه زیاته کړه چې د لارو تړل د دواړو خواوو په زیان دي، خو که بیا هم دوام کوي نو دوی به د پاکستان پر وړاندې د منځنۍ آسیا لارې وتړي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر بزګرانو، بڼوالو او سوداګرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کور دننه د کرنیزو توکو د بازارونو د نه موجودیت او صادراتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. د کندهار ولایت یو بڼوال ازادي راډیو ته وویل:
په افغانستان کې دننه خو پروشات وو، خو قیمت یې نه درلودی، خو خارج کې مو صادرات نه درلوده، ټوله پر خپل ملک باندې متکی وو چې ټوله په افغانستان کې دا مصرف شي. د افغانستان ولس خپل اقتصادي وضعیت سم نه ده، نو په دې کې په کوم قیمت باندې به انګور زموږ سره نیسي او په کم قیمت به انار رانیسي. ټول زمیندارانو چې په کم په باغو باندې مصارف کړي دي هغه مصرف هم نه دی جوړ کړی.
افغان سوداګر محمد رفیع هم وایي سږ کال چې کوم انګور غوښتل پاکستان ته صادر کړي په کانټینرونو کې لمنځه لاړل.
مشکلات ډیر دي او موږ انګور صادرات لرو. غلام خان لاره بنده ده، تورخم لاره بنده ده، څلوېښت پنځه څلوېښت شپې وشه ډېر مشکلات سره موږ مخ یو. مالونه هم ډېر بسته بسته کانټینر یې مسته وغورځولې، مالونه هم خراب شول، ملیونونه پیسې افغانانو تاجرانو ته تاوان ورسېدو.
د افغانستان د مالدارۍ او زراعتي تولیداتو د خونې مسؤلین هم د بزګرانو او بڼوالو ستونزې مني. د دغې خونې اجرایوي مشر محمد وسیم صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امسال خوشبختانه بسیار حاصلات فراوان داریم. به اثر از
این که مرغ سا کال خاص حاصلات لرو، خود سو زله د بندرونو تړل کیدو او د گاونډي هیوادونو لوري د ګمرکی تعرفو لوړوالی د کرنې سکتور ته لوی تاوان رساوه او زموږ بزګران او بڼوالي زیانمن کړل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان لیکوزی هم د میزان د میاشتې په درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تورخم او انګور اډې د لارې د خلاصون لپاره هڅو نتیجه ورنکړه او سوداګرو ته میلیونونه ډالره تاوان اوښتی دی. د تورخم پیښور لار د بیګاړي په سیمه کې شاوخوا وونې وړاندې د خلکو د احتجاج له کبله تړل شوی چې د سوداګرو په خبره لا هم نه ده خلاصه شوې. د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس په خپل ایکس پاڼې کې ویلي چې د کرنې او مالدارۍ سرپرست عطاالله عمری د چهارشنبې په ورځ د تازه میوو له سوداګرو بڼوالو او بزګرانو سره په کتنه کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې د تازه میوو په فصل کې ځانګړي بازارونه ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په روان زیږدیز کال کې په پاکستان کې څه باندې شپږ زره افغان کډوال نیول شوی دي. یا سازمان په خپل سره راپور کې ویلي دي چې په روان کال کې تر پنځه زره څلور سوه زیات افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي هم دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم پاکستاني پولیسو لخوا نیول کېږي. نور جزیات د سرنا کاکړ په راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار وایي د 2024 کال لپاره راهیسې په پاکستان کې میشت شاوخوا شپږ زره او څلور نوي افغان کډوال نیول شوي یا توقیف شوي دي. یاد سازمان په خپل راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي یوازې په سپتمبر میاشت کې تر شپږ سوه دېرش زیات افغان کډوال نیول شوي دي. د یونیسیار په راپور کې راغلي چې تر پنځه زره او څلور سوه زیات افغان کډوال په روان زیږدیز کال کې له پاکستانه ایستل شوي هم دي. د دې راپور له مخې په 2024 کال کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو تر ټولو لوړه شمېره په مئی میاشت کې ده چې یو زرو درې سوه ته رسېږي او په سپتمبر کې بیا شاوخوا شپږ سوه افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او توقیف په دې هېواد کې د بې اسناده کډوالو په وړاندې د عملیاتو یوه برخه ده. په دې هېواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي سره له دې چې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو بیا هم د پولیسو لخوا نیول شوي دي. یو له دوی څخه د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار اوسېدونکی مهدي ازادي راډیو ته یې وویل:
هم یک هفته پیش بازداشت شدم، تقریبا دو ساعت الی سه ساعت
یو نه مخ کې ونیول شوم. دوه درې ساعت پولیس سره وم. څومره چې نه هڅه وکړه زه خوشې نه کړم. ما خپل ویزه او خوده پاسپورت مې ورته وخود، خوشې نه کړم. بیا یې رانه پیسې وغوښتي. اول یې شل زره وغوښتي خو ما ویل ما سره شل زره نشته، لس زره مې د کور د خرڅ لپاره اخیستي وي. هغه یې رانه واخیستې، زه یې خوشې کړم.
یو بل افغان کډوال محمد اکمل چې په اسلام آباد کې اوسېږي او امریکا هیواد ته د بیا میشتیدنې کیس لري، ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې درې ځلې د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی دی.
له بده مرغه باید ووایم چې په دغه روان کال کې زه درې ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شویم په مختلفو ساحو کې. هغه سندونه چې ما سره دي، مثلا زه د یونیسیر ثبت راجستر هم یم او د امریکا د سفارت د خوانه ماته یو خوندیتوب لیک هم راغلی. دا دوه سندونه چې ما دوی ته ښودلی دي، هیڅ ډول ارزښت نه دی ورکړی. دوی یو مقدار پیسې دي، هغه یې اخیستې دي او بیا یې زه خوشې کړی. ما په دې تهدید کړی که بل ځل دوی سره مخ شم ما به ډایرکټ افغانستان ته ولېږي.
د یو یونیسیار د راپورونو له مخې د پاکستان دولت د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه د 1 میلیون څخه زیاتو بې اسناده کډوالو د بیرته ستنولو پلان تصویب کړ چې ډیری یې افغانان دي. د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر 3,300 ډیر افغان کډوال له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس نن د اکتوبر په 3 نیټه راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د قندهار، ننګرهار، نیمروز او هرات له لارو له پاکستان او ایران 299 کورنۍ بیرته خپل هیواد ته راستنې شوې دي. د 2023 کال د اګست له 15 نیټې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په خبره د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شول چې اوس د نیونې، ځورونې او شړل کېدو په ګډون له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.